په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی دی. ټوله نیوز د خبرو سرچینو په حواله راپور کړی چې نوموړی په دوحه کې د افغان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. دا راپور پر بنسټ په دوحه کې د افغان سفارت پخوانی سرپرست محمد نعیم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په توګه مقرر شوی. د 2020 کال د اګست له 15مې راهیسې لیکل چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي. حکومت یې د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو قطر یو له هغو هیوادونو دی چې په دوحه کې افغان سفارت طالبانو ته سپارلی دی. که څه هم پر افغانستان د 2020 کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوي، خو تازه طالبانو د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ په دشت سفید کلي کې د نجونو د یوه نوي ښوونځي د پرانیستو خبر ورکړی دی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری آژانس د راپور له مخې د ښوونځي د ارغوشه خیریه بنسټ په مالی مرسته جوړ شوی. د بختر په راپور کې وړاندې راغلی په دې ښوونځي کې لشپږم ټولګي حقیقتا نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. طالبانو په افغانستان کې یوازې لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو نه دره ګرځولي، بلکې دغې ډلې د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې خزی له کاره راوګرځولي. که څه هم پر افغان ښځو نجونو د طالبانو بندیزونو کورني او نړیوال غبرګونونه پارولي، خو طالبانو په ځلونو د دغو غبرګونونو په ځواب کې ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي دي. پر اشغال شوی لویدیز غاړی د اسرایلو په بریدونو کې درې فلسطینیان چې د اسرایلو پوځي شبه نظامیان بولي وژل شوی دي. د شوټر پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د بریدونو د سه شنبه په ورځ د جنوري په ومه وروسته لحق شوی چې په لویدیز غاړه کې پرون د شنبه پر یوه موټر په برید کې درې اسرایلی وګړي وژل شول. حماس ډلې په یو بیان کې پر اسرائیلی وګړو د بریت ستاینه کړې وه، خو د بریت مسؤلیت نه و منلی. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس پرون په یو بیان کې ویلي و د اسرائیلو په بریدونو کې یو مهم قمندان د جعفر د باسیه په نوم وژل شوی دی. که څه هم په غزه کې له څه باندې یو کال راهیسې د اسرائیلو او حماس وسلواله ډلې ترمنځ جګړه په شدت روانه ده، خو د اسرائیلي یرغمل شو د خوشې کېدو او په غزه کې د اوربند لپاره خبرې ترې هم روانې دي. د برازیل د هوایی ځواکونو څیړنیز مرکز قزاقستاني چارواکو ته د الوتکو د پروازونو هغه معلومات سپارلی چې د الوتکو له پروازونو یې ضبط کړي. دا معلومات د هغې آذربایجاني هوایی شرکت په اړه دي چې تیره میاشتې یوه الوتکه سقوط شوه. دغې څیړنیز مرکز په یو بیان کې ویلي معلومات یې د امبریول الوتکې له کابینونو چې په برازیل کې جوړه شوې وه تکمیل کړي او څیړنیز ټیم ته یې سپارلی دي. د قزاقستان چارواکو د تیر کال د سمبر په 19 اعلان کړی و چې د دې الوتکې ضبط شوي معلومات د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف د هغو تورونو له کبله چې ویلي و روسیه هڅه کوي د دې لویې فاجعې دلایل پټ کړي او برازیل ته یې واستوي. کرملین ویلي و د روسیې ولسمشر له آذربایجاني سیاله بخښنه غوښتې د الوتکې او د الوتکې په سقوط کې لاس لرل رد کړي و. د آذربایجان ایرلاینز الوتکې د تیر کال د ډسمبر په 15مه هغه مهال سقوط وکړ چې له خپلې کرخې وباته. د غالوتکه د آذربایجان له پلازمینې باکو د چچنیا د ګروزینی په لور روانه وه او شپېته مسافر پکې سپاره وه. د دغو مسافرو له ډلې 8 تنه یې ووژل شول. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان شو. په دغې لیگ کې د سه شنبې په ورځ د جنوري په اومه دوه لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 په وړاندې عدالت فراه ته ماتې ورکړه، او په وروستۍ لوبه کې که څه هم اټک انرژي د استقلال کابل لوبډلې ته 0-0 په وړاندې ماتې ورکړه، خو د اتلولۍ مقام ته ونه رسېده. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان، اټک انرژي دویم مقام، او دریم مقام بیا د هرات ولایت اړونده سرخ پوشان خواف ټیم ترلاسه کړ. دا سیالۍ میاشت وړاندې د 12 ټیمونو په ګډون پیل شوې وې. تا تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدلای شي. د پاکستان حکومت په روستي او څورزو کې له د هیواد څخه باندې اته سوه افغان کډوال استلی، خو تازه په د هیواد کې د کمشنر دفتر ادا کړی ده چې له د هیواد قانوني اسناد نرونکي افغان کډوال نه باسي. وړاندې به په دې اړه باندې چې ولې افغان کډوال له د هیواد وستل کیږي، خو د پاکستان حکومت دغه ادعا ویردوي، تفصیل به درته ولرو.
اوسنی حاکمانو سره تر خزو پر وړاندې چې کله یو ډول پریکړه شوې ده، عادلانه پریکړه شوې ده، دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي چې دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی، دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ د انصاف غوښتنه کړې ده. ورته
سره لدې چې د کرکټ لوبغاړي د افغان خزو د حقونو لپاره درېدلې، ولې ځینې فعالان په کرکټ بورډ او پر افغان لوبغاړو نیوکې کوي، وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. په دې اړه به هم سره جزئیات واوري چې طالبان او امریکا په پټه پر یو توافق کار کوي چې له مخې یې زندانیان تبادله کیږي. د دې توافق جزئیات به هم درته ولرو. نور مطالب مشتملتیا مغاړو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د پاکستان حکومت وايي له دې هیواد افغان کډوال نه باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. خود دې هیواد په پلازمین اسلام آباد کې مشت افغان کډوال بیا وايي د قانوني اسنادو د درلودو سربېره نیول شوی او یو شمېر کسان افغانستان ته انډیپوت شوی دي. په تیر څو ورځو کې په اسلام آباد کې څو باندې اته سو افغانان نیول شوی دي. د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د افغان کډوالو نیونو خبرګونونه هم پرولي. تفصیل په دې راپور کې ورو. په پاکستان کې د څه باندې اته سوه افغان کډوالو لانیول کېدو وروسته د دې هیواد د مرستیال کمشنر دفتر وایي یوازې هغه بهرني اتباع له پاکستانه باسي چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د دفتر د سشنبې په ورځ د جنوري په اوومه د یو بیان په خپرولو سره د افغان کډوالو په اړه ویلي، هغه افغانان چې د پی وار، آی سی سی، کارتونه، فیزي او دریم هیوادونو ته د تک په تمه دي له پاکستانه نه باسي. د دې دفتر په بیان کې راغلي د اسلام آباد ملکي ادارې د کډوالو ټول حقونو ته ژمنې دي. په اسلام آباد کې د مرستیال کمشنر دفتر چې د امنیت او نظم څارنه ده، په داسې حال کې په دې هیواد کې د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو د نه ایستلو خبره کوي چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا څه باندې اته سوه افغانان نیول شوي او یو شمېر بیرته افغانستان ته ډیپوت شوي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو په واک کې افغان سفارت د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په خپل ټویټر په بیان کې د پاکستان پر حکومت نیوکه کړې و چې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال نیولې او زورولې دي. په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا زورونی او نیونې تاییدوي وای په ډیر سخت حالت کې ژوند کوي. په اسلام آباد کې مشت افغان کډوال د نوم خود له شرط ازادي راډیو ته وویل زموک اپارتمان ته درې ورځې پر لپسې پولیس راغلل. یو ورځ مو په جماعت کې تیر کړه، یو ورځ مو په کوڅو کې تیر کړه. زموږ له ګاونډي چا اسناد نه درلودل، پولیسو دوه ځلې پر لپسې 60 روپۍ واخیستې او نن بیا پسې ورغلی و. وضعیت ډیر خراب دی. په پاکستان کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو لخوا د افغان کډوالو نیونې او زورونې خبرګونونه پرولې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتنه کوي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. هغه له بینټ د سشنبې پورز د جنوري پومه پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلي، په پاکستان کې د افغان کډوالو نیولو او شړلو اندېښمن کړی دی. بلبلو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ فعال حنیف پښتین د سشنبې پورز پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر د پاکستان پر حکومت نیوکه کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او اجباري شړلې د ټولو اسلامي او انساني حقوقو سرغړونه ده. د پښتین په خبره د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو سره غواړي چې خپلې ناکامې پالیسۍ پټې کړي. د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو زورونه او نیول وروسته له هغې پیل شول چې د پاکستان پوز د جدي پاتسلورمه د پکتیکا په برمل لوسوالۍ کې هوایي بریدونه وکړل چې پکې یو 50 کسان ووژل شول او په لاسواو نور پکې ټپیان شول. له دې برید وروسته د جدي پاتمه د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې پر هغې ځای سوابي بریدونه کړي چې د افغانستان پر خاورې بریدونه تنظیم شوي وو. خو آیا د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت په اړیکو کې ترنګلتیا زیاتېدل د کډوالو په وړاندې د پاکستاني چارواکو چلند سخت کړی. د سیاسي چارو شنونکو ساقط مروای پاکستان تل د کډوالو له موضوع د سیاسي فشار په توګه کار اخیستې دی. د خغلی اتمر په خبره پاکستان له افغان کډوالو سره غیر انساني چلند کوي او دا د کډوالو د نړیوالو حقونو خلاف کار دی. هغه وړاندې وویل
یو مهاجر باید په خپله خوښه خپل وطن ته ستون شي چې هلته هغه د پاره څه مشکلات موجود نه.
د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر کې اعلان کړی و چې غیر قانوني افغان کډوال له خپل هیواد باسي. له هغې وخت راهیسې په زرهاوو افغاني کورنۍ چې په پاکستان کې کلونه تیر کړي وو اړ شوې چې خپل سرمایې هلته پرېږدي او افغانستان ته خالي لاس راستنې شي. همدارنګه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تیره میاشت ویلي و د 2023 کال د ډسمبر له 1 وروسته د پولیسو له اجازې پرته هیڅ کډوال په اسلام آباد کې ژوند نشي کولی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ د دغه هیواد د پارلمان غړو هغه غوښتنه رد کړي چې ویلي وو له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره دی د دې اتلانو جام سیالۍ لغوه شي. تفصیل له فیروز عزیزی نورو.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رد او د افغان کرکټ پر ارزښت ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي. نه دیو ارخیز اقدام. خاغلی ګولد سکای نیوز ته ویلی چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهیږي چې په ټکو یې په دې باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولای سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او ازادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرایو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبه په ورځ د انګلستان د پارلمان یو شپېته غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازي تونیا انتونیازي هم په خپل ایکس پاڼه خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته استولای راغلي چې د انګلستان کرکټ بورډ ته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو او نجونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په خبرګون کې دي. په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلي چې دوی باید د جنسیتي تعبیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی غوښتي چې افغان مېرمنو او انجنونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا لپامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام کې له افغانستان سره هیڅ یو دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړي. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي ځکه د خبره همغږي سوي هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت دې له سیاست لرې وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي.
د خپل کرکټ بورډ نه دا غواړم چې دوی یو منظمه د سپورت ډیپلوماسي ولري ترڅو وکولای شي چې ځینې هیوادونه چې دغه پریکړه کوي هغه قانوني دي تکي چې د افغان لوبډله سره میچونه وکړي.
کرکټ پوه سمیع الله هلال بیا ازادي راډیو ته وویل
انګلستان د حکومت دغه پریکړه د ستایلو ده چې دوی هیڅکله سیاست له سپورت سره یو ځای نه کوي. دا به دوی وو چې اوسني حاکمانو سره تر ښځو پر وړاندې چې کله یو ډول پریکړه شوې ده، عادلانه پریکړه شوې ده، دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي دي چې دوی د دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی، د دوی پر وړاندې د عدالت او د دې ترڅنګ د انصاف غوښتنه کړې ده ورته.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې وړاندې په 2022 کال کې آسترالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د خرابېدونکو وضعیت له امله د افغانستان پر وړاندې شلوري زلوبو لړۍ لغوه کړې وه. د طالبانو حکومت افغان خو زوینجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نو وخت د نړیوالو خبرګونونو او اندیښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په شپږویشتمه د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبي وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپینز ټرافي کې لوبیږي.
دا ژمی پر رسیدو سره د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې یو شمیر ورځني کارګران د بیکارۍ له زیاتوالي شکایت کوي. په دې لونو تفصیل لا به سپوږم یو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورځي مزدوري والا کارګران وایي له سهار تر ماښامه پورې د ښارونو په بیلابیلو سیمو کې د کار په لټه کې وي، خو بیا هم خالي لاس کورونو ته ستنېږي. دوی وایي چې د ژمی په پیل سره بیکاری او ستونزې لا ډېریږي. سینوی آزادی رادیو ته وویل چې سهار وختي د کار د موندلو لپاره بازارونو ته ځي، خو به خبره یې د څو ساعتونو لپاره هم ورته کار نه پیدا کیږي. دوی وایي که کار هم وکړي آیت یې دومره نه دی چې د خپلو کورنیو لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د وردګو ولایت د میدان ښار اوسیدونکي احمد شاه آزادی رادیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دی، کار نشي موندلی او په پور پسې سرګردانه دی.
ورور زدا ګلکارم دغه تر ازمته ګرمې پورې مل تا کینی په دا یخو مارکیز ته ورور کار بار نس ته دې میدان شوار من کومک هم سره سوګ نه کی شات الله سم ته جوای نس ایران پات شی وو کو بیخی زتی لار را باندې ورکه ده شپګو نفر کور کی زتی بیخی در په در اینو کوم خالار سو ایران پات دې ورور چات وو ایزه زتی بیخی هیڅ شي نس ایت بیخی لار را باندې قزا را یو د کور کرا را پسیدا زتی ورور ګل خاص نس زم در پسیدا تی ایران پات سو کو ورور بیخی زتی لار را باندې ورکه ده زتی د خدای درگاه ته ایران پات اینو قربان دی خدای سوی سی اولار ممکن پیدا کیږي یو کار بار وکوزید کار به خیره باندې ورک ده سار رازو تر غرمه غرمه دته بیت هم دسه وچ کلک بیت هم روان یست کوم آیت نسته زتینو.
دا کارګران له طالبانو او مرستندوی ادارو غواړي چې مرسته ورسره وشي. راشپیل پلاس یو سپینګری چې د کابل ښار کوڅو کې کار پسې سرګردانه ګرځي او د نوم له ویلو ډډه کوي، ازادي رادیو ته وویل چې د بیکاری لامل ډیر لستونزو سره مخ دی او د مرستې غوښتنه کوي.
د واورې پاکول لپاره راوتلم، په کوڅو کې ګرځم خو کار نشته. څلور اولادونه لرم او له میرمنې سره مې شپږ کسان یو.
امان الله چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، ازادي رادیو ته وویل چې په دې سړه هوا کې د کور د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري.
کار ته وزو کاروبار نشته ده، نو کور کې خاص شته نو کور کې هیڅ شی هم نشته ده. کور کې پنځه کسان یو بس، کاروبار نشته ده، چی وکړو؟ بس یو خدای ته میله ده، نو نور څه وکړو؟ کور کرایه هم پاتې ده، هیڅ شی هم نشته کورو کې. کور کې هیڅ شی نه لرو، نه سندلۍ لرو، نه بخاری لرو، هیڅ شی نه لرګي شته، نه هیڅ شی هم نشته ده. موږ څه شی وسوځو؟ بس دغه کمپلی ممپلی په ځانونه واچو، بس دغه باندې ځانونه ګرمو، نور کور کې هیڅ شی هم نشته ده.
دا په داسې حال کې ده چې د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستم شبکې په تیر اوړي کې په خپل راپور کې ویلي وو چې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغانانو له اجباري راستنېدو وروسته د محدودو کاري فرصتونو لپاره سیالي زیاته شوې ده. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په اوسط ډول د هیواد په کچه کارګران په اونۍ کې شاوخوا دوه ورځې کار کوي او په یوې کاري ورځ کې شاوخوا څلور اشاریه $15 چې شاوخوا 300 افغانۍ کېږي عاید لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او د ژمي موسم د بېوزلو او کم عاید لرونکو خلکو لپاره نورې ننګونې رامنځته کړي دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د خلکو د هوساینې، د بېوزلۍ د کمولو، د ټولنیز مشارکت د پیاوړتیا او د ټولنې له زیانمنو شویو طبقو سره د مرستې هڅه کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د دې لامل شوی چې له ګواښونو او له سختو کاري شرایطو سره سره زرګونه افغان کارګران بېلابېلو هیوادونو، په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
له خبرونو ور اخوا
د امریکای رسنیو د راپورونو پر بنسټ د بایدن اداره د طالبانو له حکومت سره پر هغه توافق کار کوي چې لمخې په افغانستان کې بندي امریکایان د القاعده شبکې له یو پخواني غړي سره تبادله کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو امریکایي وال سټریټ جرنال ورسپانې د سشنبې په ورځ د جنوري په اومه راپور کړی چې د بایدن اداره د طالبانو له حکومت سره پر داسې توافق خبرې اترې کوي چې پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو په بند کې درې امریکایي وګړي د القاعده شبکې له هغې مشهور زندانې سره چې په ګوانتانامو کې بندي دی او د اسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده شبکې سره یې اړیکې درلودې تبادله کړي. د وال سټریټ جرنال د راپور له مخې د بایدن در غواړي درې امریکایي رایان کوربټ، جورج کلسمن او محمود حبیبي چې په 2022 کال کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې نیول شو او د محمد رحیم الافغانی سره تبادله کړي. رایان کوربټ او محمود حبیبي پر افغانستان د طالبانو لواک منیدو یو کال وروسته جلا جلا او جورج په 2022 کال کې هغه مهال ونیول شو چې د یو سیاح په توګه افغانستان ته سفر کړی و. دا ځینو سرچینو لمخې تیره میاشت د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې د سپینې ماڼۍ امنیتي سلاکار جیک سلوان سره یو پټه ناسته درلوده او د دغو زندانیانو د تبادلې خبرې ترې د تیر کال د جولای میاشتې راهیسې پیل شوې دي. خو په داسې حالاتو کې چې د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون د هیڅ هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، له طالبانو سره دا ډول مذاکرات په څه معنا دي؟ په اروپا کې د حقوقدانانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وای
د بایدن اداره چې د خپل نامطلوب کردار د افغانستان په مقابل کې تر دې شدید فشار راندې دی، غوالي چې په دا دیارلس ورځ باقی مانده د امریکایي اسیرانو د خلاصولو په خاطر خپل اداره ته یو نوې کریډیټ کمای.
دا رویټرز دا راپور پر بنسټ محمد رحیم الافغانی د القاعده شبکې لال وړپړو په خنیو چارواکو دی چې د 2008 کال راهیسې د ګوانتانامو په زندان کې شپې ورځې تیروي. د طالبانو او بایدن ادارې ترمنځ د زندانیانو د تبادلې خبرونه وروسته له هغې خبر شول چې د بایدن ادارې د دوشنبې په ورځ د جنوري په شپږمه له ګوانتانامو زندانه 11 زندانیان عمان ته ولېږدول. د بایدن اداره شتمه ده واقع د همدې جنوري په شلمه د ټرمپ ادارې ته انتقال شي خپلې وروستۍ هڅې کوي څو وکولی شي په کیوبا کې د ګوانتانامو زندان د زندانیانو شمېره د دغې زندان د زندانیانو په تبادلې سره کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ تر اوسه د دغه راپور د خپرېدو په اړه چې له طالبانو سره د زندانیانو تبادله د یو موافقې له مخې کوي څه نه دي ویلي، او د طالبانو حکومت هم په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسې زموږ خلاصاتې راډیو ناوړی. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتون له استادانو د اسلامیاتو ازموینه اخلي. د دغه وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوي چې د ازموینې د لوړو زده کړو په موضوع کې د استادانو د وړتیاو د ارزولو لپاره ترسره کیږي. نور تفصیل له عبدې سپوږمۍ په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له استادانو د اسلامیاتو د ازموینې اخیستلو خبره کړې، د دغه پوهنتونونو یو شمېر استادان د ځان او خپل علمي موقف لپاره سپکاوی بولي. په کونړ ولایت کې د حقوقو پوهنځي استاد چې خپل او د پوهنتون د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل،
مخکې د دې نه چې استادانو هغه نوم لړ خپور شي چې دغه استادان له خپلې وظیفې یا استادۍ منفک شوي دي، نو لاری سره یو مرکه یا انټرویو کیږي او پاره کې لدین ازینی پوښتنه کیږي. خو پر هل په هغه په مذهبي او سیاسي لحاظ دغه فکر او نظر معلومیږي چې د کوم مذهب پیرو دی او هغه زده کول دغه چیرته ویل دی او پام دی د پاره چې دا هغه مذهبي اړخ معلوم کی. یو شمیر مسایلو کې پوښتنه کوي چې اندغه نظر غواړي او هغه چهر نظر وي به د پښتني کون کې پویږي چې د کم مذهب تختن او خاون دین هغه تختل نتیجه اخلي.
سیاست باید په خپل ځای کې پاتې شو، اکاډمیک بنسټونه دغه چې دا باید په خپل هغه سوچوالي کې پاتې شي. نو طبعا دا راتلونکي کې به بد فایل لري افغانستان کې مغه د نفس سیاستونه دي. هر ډله چې د واک ته رسیدله بل ډله او دغه پلویانو لارویان هغه به ټول.
کابل کې د خصوصي پوهنتون استاد محمد خالد جواد هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
وخت کې امارت اسلامي امتحان مګر از یک ډاکټر از امتحان بگیر از ډاکټر ولا او ډاکټر هست یا استاد هست یا در رشته کار
چی از ماینه اخیستل کیږي. زما نظر دا دی چې مثلا کله یو ډاکټر از ماینه اخلي د از ماینه اتیا سلنه پښتنې باید د دوی د مسلک او شل سلنه دینی وي. خو کله یو ډاکټر د ملایي از ماینه اخلو دا امکان نه لري. دا په دې معنی ده چې له یو ملا د انجینری یا ډاکټری از ماینه واخیستل سي.
یک ملا سره مسجد کې عالم بسیار قوی است ورو بګویم تو بیا انجینری امتحان بده برام یا بیا دکتری برام امتحان بده یا این عملیات به چه شکل اجرا میشه.
دغه استادان ادعا کوي چې طالبان زکه دا کار کوي چې خپل کسان یې پر ځای وګماري. د اسلامي علوم او پوه او د پوهنتون یو بخوانی استاد عبدالهادي وزین هم په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه.
نو شریعت استادانو نه چې هغه علمی درجه او علمی رتبه لري د هغه نه امتحان اخستل په دغه شکل غیر قانوني دي او د اکاډمیکو نورمونو سره بالکل په ټکر کې دي. د استادانو ارزیابي د هغوی طرفې یو ځانګړی قانوني او اکاډمیک بنه لري چې په دغه په ترڅ کې استاد د تحقیق او د تدریس په نتیجه کې د ځانګړي کمیټو لخوا او د ځانګړي بهیر په ترڅ کې ارزیابي کیږي. دغه امتحان اخیستل او بیا هم دغه د هغو کسانو لخوا چې هغوی د پوهنتون سره بل پوهنتونو سره بالکل نابلد دي، اکاډمیک بهیر سره نابلد دي او د مدارسونو راغلي د هغوی احترام په خپل ځای، لیکن د هغوی دا صلاحیت نشته چې هغوی دا اهلیت نه لري چې د استادانو نه دوی امتحان اخلي.
د طالبانو حکومت د هیواد ټولو خصوصي پوهنتونونو ته ویلي چې خپل استادانو د هغوی د سویې او تخصص د معلومولو لپاره لیکلي او شفاهي آزموینې واخلي. د دغه وزارت په وینا د آزموینې د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا د ارزولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې پرون دوشنبه رسنیو ترلاسه کړی د آزموینې به د ځانګړي کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به یې د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست کوي. په دې کمیټه کې به د پوهنتونونو د شریعتو پوهنځیو رئیسان او د هر ولایت یو استاد هم شامل وي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې آزموینې به په اسلامي مضامینو کې وي. د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د آزموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شوو علمي معیارونو سره مطابقت لپاره وکارول شي. مخکې په کابل، ننګرهار او کونړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د اسلامي مضامینو یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت له کوم دلیل پرته له دندو لرې کړی دی. هغه مهال د طالبانو حکومت په لوړو زده کړو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دندو لرې کړل شوي دي. دوی په خبره محدود شمېر استادان د کافي ظرفیت نه لرلو له امله له دندو لرې او په خبره ژر به د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي شي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د دولتي پوهنتونونو ډېری استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې دندې پرېښودلې او ځینې یې له افغانستانه بهر ووتل. مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډېری استادانو له دندو پرېښودو وروسته د استادانو د کمښت له امله اوس یو شمېر مضامین نه تدریسېږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
دویم منیمای کی در تا تاندی چنگی پروگرام لرو خطر حقی وړاندې